السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په اساسي او بشري حقوقو کې د انسانانو د حقوقو اړوند مسائل راخستل شوې دي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې له امریکایانو پاتې وسلې د پاکستان امنیت ته مستقیم ګواښ دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو په پاکستان کې د حملو پر مهال کار اخلي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډیدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وزنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح چې شمیر معلوم نه دی د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي. خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو لمخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور 28 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1.5 میلیون کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه یې پلار پاکستان ته راوستلې او د سه‌شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له دغو وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. پخوا تر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړي خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړي دي. تفصیل له احمد شبر اور.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه پر اوسه ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی ان ان تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما پان دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 2129 سپو او د غرض د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي ورده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نه وي چې د ډاکټرانو د معاینې پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یو بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په امیر روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم د خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته ان سوې ده دا نسبتا کم ده، او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
خو ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځانه سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې، ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده، او الله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل،
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس او همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو، چې له مخې به یې د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي، دا یو ښه اقدام دی، ښه پرېکړه ده. ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی، دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پرېکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې، او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي، او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې دریو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي،
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي، او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. داسې
چیرې لوی خوا میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي، کومي سي سنځي رامنځته کېدلی شي.
وريجي خوري، وريجي کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسري لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروتین، ویتامین، سولري درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی او واز دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي ورزنی ژوند په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله آشمی څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا سے طریقے سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي. یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کلا په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکاری وري چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دي چې هغه ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر په باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنیسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا هغه هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله
ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دی یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغه ډول نه سنا څه کمی نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړی دي
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي هغو دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکړه یو بل کار د کور ورته سپاري البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي
داسې خلک هم شته چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی ښځینه به دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د ښځینه ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي په ګټو خبرې وکړي او دوی څه باید وکړي
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا کا هغه د تعلیم له نظر وی کا هغه د صحت له نظر وی واغوم رب منګ هم صحت مند وو او موږ رب منګ هم شته پر مخ خطر للی شو کچیر ته دوی نه صحت مند وی نو هغه ماشومان چې دوی تر روزنې لاندې دي هغه به صحت مند را افسر شي ټولنې ته وړاندې شي او همداسې موږ او همداسې دوی خپل نو دا یو پیغام دی چې خپل ځان نه ډیر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډیر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی
پولیسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خوای د زینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلې ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړي چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کړي نه د باندې اجازه ورکوي
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړې شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی تبنسان دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دن نه کوي ډېر خوریږي ډېر ګرځېږي یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري هغه غذاګان چې دوی په دوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید نجلګري وخوري اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري د سپینو غوړو نه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی شان چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغه تر څنګ ولنه سره چې وړي په کور کې ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاتې کېږي دغه ورزش دی دا وتر یو پندو سوار کې نه پاتې کېږي لاسونه مثلا خوروي یا خپل پخې خوروي امکانات لري سره په کور کې ورزش کې هیڅ شی نه یو پړې وخت لا قال رسول وازي او په کور کې دغه ورزش دی په تا کو عشان دي چې خپل سره خپل ځان ته امکانات برابر کې وو کورونه کې او ډېر سره په ځان فشار نه وړي نو د هر شی په څیر رناشته مهربان ده که دوی کورونا کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي او تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي هغه هلته ځي مثلا چې دغه وکړي تکلیف هم ورته پیدا شوي وزن یې ډېر شوي دا کنټرول کړي
بله زینی کسان چه چه اکثر کسان کله چې او څوک د خپل ژوند تجربه ورته وای نو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځنی ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپاره سره کال چې پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت در قانون چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې کې ورکلو یعنی د خپل مزر هم نشو کوله هم د دار او هم وختم نو په دې حساب چې د مونږه هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت لږه ډیر شو بل اخر ما خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شوته نو تقریبا ډیرو کولو کې چې شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې به ولا کور ځش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې باندې وسنو د ورځې اقلن تلويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم پوهېږم چې دې څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شی چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی خایم تکلیف نه پدې اوس
bale تاسو یادونه کړئ چې وزن مو نارمل شوی دی او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرامه کده سي رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرام وي روحان آرامي کې دا ګرځتل خپل دي دا روحان آراموي او د خوشاله احساس کوي چې باندې وزي یو پنځه نفر ګوري ګرځي اتمان نیو پارک ځای ته ګرځي یو پنځه نفر سره آشنا کوي یہ خبر ہے کہ اپ کو گوری روحان ہم سڑے وسا آرام ہے اور ساتھ میں سنی تیری گیا اور کل شد شپے میں یا مزید کی کور طرح سے طرح سے کل کار مارا ہونے پہ آرام ہو دیکھی کہ مسئلہ سے کر کر ورزش کی بے خوب منظم کی گی سلے اسے کنا بڑے آرام خوب مسئلہ کی یعنی دی ہر لحاظ ورزش دیر خلے
بله که افغان میرمنو تم یو پیغام ولری تاسو چې د سمره چې مشکلات ډیر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دې باندې بندیزونه وضع کړی دي دوی روحان آرامنه دي دوی اقتصاد لارخ آرامنه دي دوی زده کړې نشي کولای دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړی دي په همدغه وضعیت کې دوی ته باید تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېر وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا په خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ چې دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشي وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بله خواندا کتونه سړی تشویش کوي ګوراغونه وزن ډېرېږي سرپوری باندې ډېر بد اثر کوي دا بخښي تجربه د ما لپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتی پاتې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زغزارنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلا نه خرابېږي دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
روزو دیتا چه ده تب برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره اړین گنی. ده کابل ده تبی پانتون ده وروستی سمستر پخانه مسله اقلا مایار وای چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغلی اقلی خبری په مرکه که ابرو.
فیزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یوه اړینه برخه ده لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسېږي، ښه اکسیجنیټ یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسېږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي، نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي. که راشو ته رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک، که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درېو اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسېږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، کراسو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي، د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب ته لاړ شي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی شي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې شي، لکه څنګه چې خبرو کې یاده کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون ته تک مخنیوی کی یا د اجتماعي تاثیرات نظر کنه، ښځې نشي کوي بیرون ته لاړ شي. نو د دې لپاره بهترین لاره به دا اوسیږي، بخصوص خلک چې په اطراف کې اوسیږي، هغې الحمدلله غټې غټې حویلۍ لري کنه، نو هغه کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي، یو څو دورې په کور کې ووهي، یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره، بدیله لاره اوسیږي. او یا که څوک په کابل کې اوسیږي اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوازي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یې ته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خانه ورزش نوی، له بلې خانه خوراک ته پامونیسی، څومره بد اغیز لري په اندام باندې؟ د بیلګې په توګه ځینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي، دوی د خپل ناس یا د خېټې له غټوالي نه شکایت کوي، څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود یې؟
بالکل بالکل، کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي، هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرېت او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ته، او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي، د یوه خوانه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوانه بیرته نه شي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي، هغه بیرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري، هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته، نو بدن د سکی چې هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شهم ذخیره کیږي، ذخیره کیږي، ذخیره کیږي په هر ارګان باندې، په خېټه کې دا شهم ټولیږي، په جګر باندې ټولیږي، په خېټه کې، رګونو کې، دا باعث دی کېږي هغه غیر اضافي یا مضر شهم چې ده هغه بدن کې ذخیره شي. دلته بیرته ډېر خوراک کوي، مناسب نه کوي، او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي. نو د ده په وجه د ښځه یا سړی د به یو غیر متوازن اندام ولري، خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروه باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده، د همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. خپله دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو یو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږي. خپله څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه پاره که در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تللی، نو بدیله لاره دغه چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مینځ کې کوی شو هغه کومه، او د دې نه غیر خپله توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریت کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریت نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي، لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده، لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریت ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریت ده، په سر یې لږ چپس یا کچالو اچوي چې دا کاربوهایډریت شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین سولري، څلور درې ځایه کاربوهایډریت خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شحم تراسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شحم چې دا مثلا کوچ دی، وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ
وخوري؟ بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د ځینو هغو کورنیو پاکله خبرې کوو چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدافع فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته، خو په یو ځای کې د ده حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی، نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډه ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق څو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دعوه به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافي دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر ښه فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغه مره حقوق ښځینه لري. رابو شو دله چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکي ښځه باندې موږ کولای شو چې دله درجه ورکو؟ موږ ویو چې ښه سړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته ویو چې نه دا د نیکي مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا داره وا که نارینه تقوا دارو، د دې دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه که ښځینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي، مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي، ښځه هم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي، ځان جلا کړي. یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي، خپله لاره جدا کړي د سړي نه. یعنې نور کوم حقوق، یعنې نور کومه مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي؟ خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله ووایم، د ملا نوم ورباندې بده ده. اخوندان چې دي چې هغو د شروط صلات او منی مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هېڅ قسم اګاهي نه لري. هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوښې نفقه ورکړي، د ده د خوښې ژوند وله ورکړي، نو بیا دا سړی بهتر. خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده، بیا خو بهتره سړی دی. ځکه دا ولې بهتر دی؟ خو بهتروالی په همدې ده په کور کې لطف نه کار اخلي، بهتروالی په همدې ده په کور کې د شفقت نه کار اخلي. خو که چېرته دا کار ونه کړي، د شفقت نه کار وانخلي، د مهربانۍ نه کار وانخلي، دا سړی بدتر دی، بیا بهتر نه دی.
بله مدني صاحب، تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ، په ټولنه کې خلک ګورئ، څه فکر کوئ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي، که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې هره خبر به د ده منل کېږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې ناعلمي ده، علت یې جهالت دی، علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولې دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراته دي، بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي هغه زمونږ تاسې خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلار نیکه دین میراله بس دي. دوه کتابونه نه نه لري دا ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلار نیکه چې دوه اوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري، دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم، کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوئ ځکه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بده خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې رس دا کار وکم خدای که خنه ده. ګوره مونږ او تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس دی، خو دلته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مرمن ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده، لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله، په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته دي کورنۍ دي ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه د ښځې میړه ده د حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي. دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی. په کور کې پاتې کیږي، دغه د دسخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونه به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه داده د بل لن مثال وای مدام دې ملیان او د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له ورور وای، خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خاله سره یې کوي ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوی دي، نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې، ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دي ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوږ چې خو الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري. ژوند خو ګوره زناورم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینې کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سي میدل سي وي چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپلې مېرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکی کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پتی باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تون چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغه سې ژوند تیر کړی وي، اتر دغه سې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویل چې د پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کوم بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وځيره مدني سي ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغه دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته مالا و چې مدني سي مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چر هوړه دا مونږ پټه په جیب کې راوړو خپل مېرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتا را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته مېرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کیږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا
د مشر وراندار نه دات بغلا باندې دا شیر وړي. نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روزمره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یم لرم، په ارامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زموږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې زما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه میرمنې چې کار یې درلود وظیفې ته خپلې نسي تللی. یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې، اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې تانه غواړي هغه د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کا، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده، خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي، افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شوله چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته یې راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر موږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بېرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دایره چې دوه پورمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریک ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمام کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کوم میرمن راغلی دی هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي دا ستاسو فامیل دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو د کور غړي دی.
بله په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم که نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې میرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته یې ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویي کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینهو ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو. موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې ورځ عائشه ابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړې نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و. چې کله ابوبکر صدیق را ننوته د بهر اواز واورید د عائشې نو را ننوته کور کې عائشې ګواښ ولوګو یعنی غوښته ده چې عائشې باندې ګواښ وکړي او یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل ورته چې ما یا ابوبکر دا مې راوچ دا ستا لور د خدا یاد ولر رضا زما میرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخ اړه ورته ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مخلاص کړ د ګواښ نه مخلاص کړی اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې عائشې او بیرته د پخلایي الفاظ هم پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چېرته ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي ستا نور داسې وګړي را پاسیږي چې ستا په میرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ورباندې کوي یا وحشت ورباندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لی چې ویل ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په میرمنې باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونتو کې دا زما میرمن ده که ستا لور د کار شي او په خپل ځې. نارینهو باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایمه چې د شمایل ترمیزي چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چې هغې کوم سې چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهېږم دغه کتاب نوم یې هم نه دی اورېدلی او دغه مطالعه هم په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کی مطالعه دې کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ با عزت او سلامت اوسئ.
ګرانو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چیز زده کړې دي. تربیه فرض کې چې است علم مل او ملګری.
لیونه کې دم خپ دې په هې دم
بس لیونے کی گم خف دی پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شوندین وستر لیم چا گناہ کدا ور نصیب زمادہ